افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبری برخه لرو. په دې لنډ خبری برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د تړون د دفاع وزیرانو تر خبرو مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. په لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. کابل نن سهار بیا د یوې ماین چاودنې شاهد و. د 212 پامیر قلعه اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 43 کسانو چې 23 تنه د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو د ازادېدو خبر ورکوي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی تیره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که پرېږدي. خو د دې تړون د عمومي منشیان ستولتنبرګ او نور چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې بریښي چې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، په ښې نیت د سولې خبرې مخته نه دي وړي او د القاعده په څیر له نړیوالو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه دي شلولي. د ناتو عمومي منشي له دې مخکې د دې خبرداری هم ورکړی و چې که دا تړون په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي نو د دې خطر شته چې چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شي. طالبانو هم له دې مخکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو په صورت کې ورته خبرداری ورکړی و. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې په نږدې یو کال کې په دې هیواد کې په بهرنیو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. کابل نن سهار د یوې بلې ماین چاودنې شاهد و. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار مهال د کابل په 10 ناحیه کې شوې او یو رینجر موټر پکې په نښه شوی و. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلي چې په دې چاودنې کې چاته زیان نه دی رسېدلی. د کابل د امنیې قمندانۍ په وینا پرون سهار هم د کابل په بګرامیو ولسوالیو کې د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست دوه افسران چې دواړه پلار او زوی و د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو سره ووژل شول. د 212 پامیر قلعه اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 43 کسانو د ازادېدو خبر ورکوي. دغې قلعه اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قلعه اردو کماندو ځواکونو تېره شپه د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ په کابولي قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 43 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندانه آزاد کړل. ولما ورځ هم د بغلان امنیت قمندانۍ د ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړو په ګډون د 43 بندیانو د ازادېدو خبره کړې وه. د کونړ چارواکي په چپه درې ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه ډل مشر او د هغه د دوو زامنو د وژلو خبر ورکوي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې د شاهین په نوم د طالبانو دغه ډل مشر له خپلو دوو زامنو سره یو ځای تېره شپه په سیدور کلي کې د ناپیژندو وسلوالو په برید کې ووژل شو. طالبانو د خپل دغه قومندان د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ تیر کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې 90.5 میلیون ډالر دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو 2.2 میلیون ډالر به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. د هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلې او د هغو کسانو شمیر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یوی زلزله چې قدرت د ریختر په اندازه 15.8 ثبت شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیس کې د سی سخت ښار ته نږدې سیمې ولړزولې. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او ترڅنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډیر بیرولي او هغوی له کورنونو تیښتې ته اړ کړي وو. د دغه زلزلې له امله په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمتونه قطع شوي دي. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د 10 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سی سخت چې د تهران په جنوب 50 کیلومتره کې پرته یوه کرنیزه سیمه ده، شپږ زره اوسیدونکي لري. د ایران د ایرنا خبری آژانس راپور له مخې دغه زلزله د شپې په 10 بجو وشوه او مرکزی 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د راپورونو له مخې تر اوسه دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دوو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي هم ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قرارداد دی پکې ووژل شو وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and the په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخو ګیل لا سور کړی دي. هیله کوم چې د پیخي ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې پرون د ورځې ناوخته وشو 14 تنه ټپیان شوي دي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. مکسیکو وایي د کووید 19 ضد د روسیې د سپوتنیک واکسین لومړنی پیټي به بل سبا د فبروري په 20 د هیواد ته ورسیږي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر هوګو لوپیز ګاتل پرون چهارشنبه وویل حکومت له روسیې د دغه واکسین د 40 میلیون ډوز له پیرلو سره موافقه کړې ده. د هغې څېړنې له مخې چې روانه میاشت په لانست روغتیایي ژورنال کې خپره شوې، د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین مؤثریت څه باندې 91% چې د لویدیز لخوا د تولید شویو واکسینونو معادل ده ښودل شوی. په مکسیکو کې په 13 دسمبر میاشت کې روغتیایي کارکوونکو ته د فایزر بایونتیک واکسین شاوخوا 26,000 ډوز تطبیق شوی و. د هیواد وروسته له هغې چې د استرازینیکا واکسین شاوخوا 8,000 ډوز ترلاسه کړل، پرون چهارشنبه له 6 کلونو زیات عمر لرونکو ته د واکسین ورکولو بهیر هم پیل کړ. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم غول ولید ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه موزیقي د زنګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په دې اړه واوري چې د ناتو د دیشو غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبان سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 تړون پر اساس له افغانستان تر می میاشتې پورې ټول ځواکونه وباسي او کې پرېږدي. خو د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ تر دې غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. ستولتنبرګ تر دې مخکې هم پر طالبانو ورته غږ کړی و. د ناتو د دفاع وزیرانو د نن ورځې بحثونه به تر ډیره په افغانستان او عراق متمرکز وي. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې د ناتو ماموریتونه پکې دوام لري. نوری د اسد الله الدین پر پور کاوري.
United States when they went into Afghanistan they didn't go alone. They have been supported by NATO.
د ناتو عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا 10,000 سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
As you know, We went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د 18 لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نه سمویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او پر شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه نه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې دا لومړی ځل دی چې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکو په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا په رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناټو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوی راتلونکې مې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
هو کلیک د وټلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریشو دوجمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پوری تړلې. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناټو تر سره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوي چې په واس کې مووي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناټو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورنک رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر دغه مهمه غونډې خبرې کوو. لدې سره جوخت په افغانستان کې د سولې روان ټکنۍ بهیر هم په دې خبرونه کې ارزول کیږي. لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو دفاع وزیران پرون آنلاین غونډه کې جرګه شوې دي او نن هم خبرې تر ډیره پر افغانستان متمرکز دي. په تیر بیا په دې هیواد کې چې آیا ناتو خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي. دغه راز د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د ادارې دفاع وزیر لوید آستن هم د لومړي ځل لپاره د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه غونډه کې ګډون کړی. آستن ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ضرب الاجل په اړه له سره غور کوي. د مې تر نیټې پورې د طالبانو سره د شوي تړون له مخې باید ټول امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. خو لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل په دې اړه شک کیږي او ښایي دغه ځواکونه په افغانستان کې امپاتې شي. دغه راز د افغانستان د ولسمشرۍ معنی هم وویل چې تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر انتوني بلنکن سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دغو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتوالي او یو له نورو موضوعاتو خبرې وشوې. کولای شئ چې په دې خبرونه کې بیا هم ګډون وکړئ او له ازادي رادیو له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له هغو میلمنو یا چارواکو چې دې خبرونه ته رابولو مطرح کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته په تېره بیا د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ډیرو نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. ملالۍ بشیر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي را اوروي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناټو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنی آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې لمخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناټو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هیواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشت